لاسو بجو په خبرونه کې زحمت شي برسا سکور بیم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي السلام علیکم دا ساجی رډو د دې صد خبرونه لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړي شوی دا خو د افغانستان د سولې پاړه ځین راپورونه هم په دې خبرونه کې لرو تر هر څه مخکې ساسو پام خبرونو ته راګرځو تمدا چکویت په کابل کې خپل سفارت پرانیسي په غزنی کې درې کوچنیان د ماین په دوو چاودونو کې وژل شوي او اووه تنه زخمیان شوي دي او د جرمني جګپوړو چارواکو د امریکا د متحد ایالاتو پر ولسمشر انتقاد کړی د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې سعودي عربستان د افغانستان د سولې په اړه د دیني عالمانو غونډې ته تیاری نیسي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال وایي چې په کویت کې یې له چارواکو سره اغېزمنې خبرې کړې دي د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي پرون پر ټویټر ولیکل چې په کویت کې له چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت غږېدلی او د روغتیا معارف او انرژۍ په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده حکمت خلیل کرزی په یو بل ټویټر کې لیکي چې کویت په ډیر ژر په کابل کې خپل سفارت پرانیسي د کویت گاونډي هیواد سعودي عربستان به د سیشن بیا او چارشن بی پورزو د دینی عالمانو د غونډې کوربه وي چې د افغانستان پر سولې به خبرې پکې وشي په غزنی کې درې کوچنیان د ماین په دوو چاودونو کې وژل شوي او اووه تنه زخمیان شوي دي د غزنی د والي ویان عارف نوري ازادي راډیو ته وویل
او دغه د پاکستان سیمه کې د سړک خبرې الله د نړیوالو سوالو لپاره د متي دوه کوو د پنځه کوو لپاره د پښو او ملګرو چې په دې کې د ریټه په شاده تر سیږي
د ګیلان ولسوال محمد کریم ګیلانوال بیا ویلی دی چې د درو زخمیانو حالت نازک وو چې د غزنی ښار ته د درملنې لپاره واستول شول د بغلان د کرهنې ریاست له بزګرو غوښتنه کړې چې د کوکنارو پر ځای زعفران وکړي د دې ولایت د کرهنې رئیس عبدالوهاب خیرزاده ازادي راډیو ته وویل چې بزګرو ته د بدیل کښت ځانګړې بستې هم برابري کړي
زعفران یګانه نباتي بوده چې خوشبختانه د بغلان نتیجه خوب درلوده
د ویل شمرغه په بغلان کې د زعفرانو کښت ته نتیجه ورکړې ده موږ د 300 بزګرو لپاره روزنیز کورس لرو چې هغوی ته د زعفرانو د کرلو او پاللو په اړه معلومات ورکړو موږ به هغوی وپوهو چې ولې زعفران د کوکنارو شبدیل ګڼو د بغلان د کرهنې ریاست تیرونی په هغو ولسوالیو کې چې تریا کرل کیږي یو شمېر بزګرو ته د زعفرانو تخم هم ورکړ د بغلان د کرهنې ریاست وایي چې سش کال پر 50 چیر بمڅکه زعفران کرل کیږي د جرمني جګپوړو چارواکو د امریکا د متحده ایالاتونو پر ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ناتو د سرمشیزي په درشل کې انتقاد کړی دی ټرمپ ویلي دی چې پر جرمني او نورو اروپایي هیوادو به فشار راولي تر څو ناتو تړون ته خپلې پیسې ورکړي جرمني چارواکو پرون خپل نرم انتقاد د یو لړ مرکو په ترڅ کې وکړ یو ورځ مخکې تر دې ولسمشر ټرمپ ویل چې امریکایان په سادهګۍ د جرمني د برخې او د ناتو نور دفاعي پراخ لګښتونه ورکوي ټرمپ ویل چې جرمني غواړي امریکا دغه هیواد د روسیې له پوځه وساتي خو صدر اعظم مرکل بیا له روسیې سره د ګازو او تیلو د تړونونو له لارې په میلیاردونو ډالر هغوی ته سپاري ټرمپ زیاته کړه چې واشنگتن په بهر کې د دفاع لپاره د خپل اقتصاد 4% پیسې ورکوي خو جرمني 1.5% او د ناتو غوښتنه داده چې 2% وروسپاري یو شمېر جرمني وکیلانو او چارواکو د دې څرګندونو په ځواب کې پر ټرمپ انتقادونه کړي او جنو د ناتو په برخه کې د ټرمپ پر صداقت شک څرګند کړی دی ټاکل شوی ده چې د چهار شنبې او پنج شنبې په ورځو د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو د مشرانو غونډه وشي د هالند استخباراتو ادارې د ایران د سفارت دوه کارکونکي ایستلې دي د هالند استخباراتو ادارې پرون د فرانسې خبری آژانس ته وویل چې په هاګ ښار کې د ایران د سفارت دوه کارکونکي ایستل شوي خو نور جزئیات په دې برخه کې نه دي ورکړي د هالند بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبرو ډډ هم کړی ده خو یو جګپوړي ایرانی چارواکي رویټرز آژانس ته ویلي چې د دشمن له لوري داسې ټول حرکتونه زموږ د دشمن د مزرانه هڅو برخه ده چې د اټومي موافقې د تخریب لپاره یې کوي د کیمیاوي وسلو د چارنې نړیوال سازمان وایي د مشر نشدې په دومه سیمه کې په حمله کې چې د اپریل په 8 نیټه وشوه د کلورینو له ګازه کار اخیستل شوی خو داسې مواد نه دي پکې موندل شوي چې د اعصابو د فلج یا تخریب سبب شي د سازمان پرون وویل چې چیرونکو ډلو چې دوماته د تحقیق لپاره تللی وي د داسې کیمیاوي موادو نقش موندلی چې کلورین پکې ګډ وو. د دې ادارې په وینا چیرونکو د بشار الاسد د رژیم د مخالفو ډلو په تر ول کلاندې سیمه دوما کې لږ تر لږه سل نقشې د څېړنې لپاره اخیستې دي. کلورین چې په صنعتي فابریکو کې کار ورڅخه اخیستل کیږي د کیمیاوي وسلو په لیست کې ندي شامل شوي، خو د ندي شامل خو د نړیوالو قوانینو پر اساس له دې ګازه کار اخیستل منه دي. او د فوټبال د نړیوال جام سیالي په روسیه کې روانه ده. په دې لړ کې به نن د سویډن او انګلستان او د روسیا او کروشا لوبډلې سره مخامخ شي. په پرونیو سیالیو کې برازیل او بلجیم سره مخامخ شول. برازیل یو ګول وها خو بلجیم په دوو ګولونو ماتې ورکړه. د اوروګوای لوبډلې له فرانسې دوه ګولونه وخوړل او مسابقه یې وبایلله. د خبرونو پای ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د هلمند د سولې حرکت غړیو د خپل پارلت لمن په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وغوړوله. روسیا پر دې تورنه ده چې له طالبانو سره مرسته کوي او ماسکو دا تورونه ردوي. د سولې لپاره د دې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر وویل چې د روسیې له خلکو غواړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره پر خپل حکومت فشار راولي. دغه ولسي حرکت په ورته وخت کې غواړي چې طالبانو ته خپل استازي واستوي او له هغوی وغواړي چې نور له جګړو لاس واخلي. جزئیات ته فرشتې جلال زید پر راپور کې.
د هلمند سولې حرکت مشروای په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو په وړاندې د پرلتونو هدف دا دی چې نور ولسونه د افغانانو ستونزو ته متوجه کړي ترڅو هغوی پر خپل حکومتونو فشار اچولو ته اړ شي. اقبال خیبر وویل داسې رپورټونه شته چې روسیه په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکوي او دوی غواړي چې د روسیې خلک دې ته متوجه شي.
د روسیې ولسه غواړي چې له خپل اساس او وفسل چې تاسو افغانستان کې څه ډول کارونه کوي، تاسو ولې په افغانانو کې یا په افغان جګړه کې مداخله کوئ او لا ولې دا سره پرونه خپرېږي چې په یو شمېر سیمو کې له جنګي ډلو سره روسي مشاورین لیدل شوي دي او هغوی له یو شمېر ډلو سره پوځي کومکونه کوي.
د هلمند د سولې حرکت غړو کابل ته تر رسیدو وروسته له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وکتل. د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته یې پرلت وکړ او د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته یې لیک واستاوه. دوی له څو ورځو راهیسې په کابل کې د امریکا د سفارت مخې ته ناست وو. د سولې لپاره له دې ولسي حرکت سره په پېښور کې د یو شمېر افغان کډوالو د سولې حرکت، د کونړ، لوګر او ځینې نورو ولایتونو ولسي حرکتونه هم په کابل کې یو ځای شوي دي. د هغوی په وینا د پاکستان د سفارت مخې ته له پرلت سره به زرګونه کسان ورسره ملګري شي. په کابل کې د سولې د پرلت غړي وایي د مدني ټولنې غړي، سوداګري شرکتونه، پانګوال او یو شمېر خصوصي روغتونونه هم د اړتیا په وخت کې مرستې ورسره کوي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د فاکولټي استاد پوهاند ودیر ساپی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې دا ولسی حرکت د ټولنې لمنځ راولار سوی او د سولې لپاره هڅې اغیزمنې دي.
زه فکر کوم چې دا ملي حرکت د خودجوش د ځوانانو د افغانستان چې د سولې د راوستلو په خاطر شروع شوی او د سره کټول ملت هم یو ځای شي، معنی دا ده چې حکومت د نظامي قوت سره او نړیوال ټولنې ته دا دونه مودې پورې پس له حتی د بند کنفرانسونه تر اوسه پورې اقلا د اولس کلو کې په دې ونهتوانېدل چې دوی ته سوله راولي او دوی د جګړو د لاسه همیشه په عذاب دي نورمال ژوند ته ادامه نشي ورکولی او خپل ژوند عیارولی نه شي او تیښتې ته بیا دا ملت مجبور وو. نو په دې لحاظ په دې چې خپل ټاټوبي کې پاتې هم په خپل حکومت دننه ملي حکومت فشار راولي او هم په نړیوالې ټولنې په مختلفو طریقو د دوی سره تحسن کوون سفارتو مخکې یا د ملګرو ملتو دفتر مخکې چې وکړه چې هغوی د فشار د انساني لاندې راولي.
د سولې ولسي حرکت د پنجشنبې په ورځ د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د منځګړیتوب یوه کمیټه هم وټاکله، خو وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره مخامخ مذاکرې رد کړې دي. وسلوالو طالبانو د جمعې پر ورځ اعلامیه خبره کړه او پکې ویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په حضور کې د سولې لپاره خبرو ته چندان لیوال نه دي.
دروانی ونی پترس کې د افغانستان لپاره دوه مهمه نړیواله غونډې جوړې شي. یو د بلجیم په پلاسمینه بروکسل کې د ناتو د نه وشت غړو هیوادو د مشان غونډه ده چې د هغه هیوادو مشان هم پکې برخه اخلي چې د غوښتنتر د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري او د افغانستان جمهور رئیس هم ورځي. بل غونډه د سعودي عربستان په جدي او مکه مکرمه کې د دینی عالمانو غونډه ده. دغه غونډې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي؟ د سیاسي چارو د کتونکو غفور احمد جاوید نظر مې په دې اړه اخیستی دی. لومړی بل د واورو چې د سعودي عربستان غونډې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري.
تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې بد وخت نه روانه جګړې ته یو سبغه چې ورکول کېدل هغه د مذهبي اړخو او وسوالو طالبانو د ادا کول چې مونږ دلته جنگیږو، مونږ ته دا جهاد ده او هغه هغه د دې لامل شوی مونږ تر څو په افغانستان کې وجنګیږو. په روسیې کې کله چې په اندونیزیا کې د دینی عالمانو غونډه وشوله د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو ترمنځ، بیا په کابل کې درېم زره علما وو، اوس مذهبي صبغه د دې جګړې چې دغه نور له منځه تللې ده. او دغه غونډه چې اوس په سعودي عربستان کې د شپږ دېرش هیوادونو د دینی علماو او سازمانونو جوړېږي، دا به د افغانستان د علماو په فتوا او همدارنګه د اندونیزیا د علماو په هغې خبرپاڼه باندې مهر ولګوي. نو زه فکر کوم چې دا به د طالبانو د جګړې مذهبي اړخ له چیلنج سره مخ کړي، هغه به چیلنج کړي.
جاوید صاحب، دلته طالبانو پرون یو اعلامیه خپره کړه او ویل چې په دې غونډه کې برخه نه اخلو. که چېرته طالبان د سعودي عربستان په غونډو کې چې په جدي او مکه مکرمه کې ترسره کیدونکې د برخه وانخلي، فکر نه کوي چې اهمیت به یو سره کم شي؟
زه فکر نه کوم چې اهمیت کم شي، ځکه دا مهمه خبره باید دلته دا وشي. د جدي په غونډه کې چې هغه هیوادونه چې د طالبانو ته ملاتړ ورکړي، خصوصا هغه اسلامي هیوادونه چې پراس کې پاکستان دی، په هغوی باندې باید فشار راشي. ځکه په روسیې کې مونږ د دې نتیجې ته ورسېدلو چې طالبان دغه جګړه په خپل یا مثلا په قوت چې دوی وایي چې مونږ له روح خپل مخته ورو هغه څه نه ده. د طالبانو تر شا قوتونه دي، د طالبانو تر شا مثلا پاکستان په دې دختر په درې ورځې وربان کې مونږ ته معلومه شو چې مثلا په دوی باندې فشار راوړلو یا په نور مسایلو کې هم د دوی شتون، دا ټول هغه څه دي چې پاکستان کولای شي چې طالبان د جګړې له ډګر څخه د سیاست ډګر ته راوګرځوي. نو د جدي غونډه که طالبان پکې شتون نه لري، بل برخه دا کېدلی شي چې په پاکستان فشار راوړي، ځکه په دې کې تر ټولو مهم عرب هیوادونه هم اشتراک کوي چې هغه قطر د عرب امارات د کویت د خپل سعودي دی چې دا له پاکستان سره ښې اړیکې لري او د پاکستان اقتصاد د همدې هیوادونو عمرسو ډېرې وخت د ستونزو په وخت کې ولاړ وي.
په تاسو اسلامي هیوادو ته اشاره وکړه چې پر پاکستان ممکن فشار راولي، د بروکسل غونډې ته کوم مخه کړو؟ تمه ده چې د بروکسل په غونډه کې عربي متحده امارات او قطر خپل مخکنی ژمنه تایید کړي چې افغانستان ته د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې ځواکونه واستوي، هغه غونډه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
شبر سره د بروکسل غونډه ډېر زیات اهمیت لري. لومړی دا چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویل شوی و چې د بروکسل په سرمشري ده کې به افغانستان امنیتي ځواکونو ته د مالی ملاتړ فیصله کېږي تر 2040 کال پورې، یو دا مهمه مسله ده. بل دا چې د بروکسل غونډه په داسې وخت کې کېږي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره بیلابیل هڅې شروع شوې دي. دریمه مهمه مسله د بروکسل غونډه کې چې خپل د دوی د اجنډا موضوع د تروریزم سره مبارزه، نو د تروریزم سره مبارزه کې د بروکسل غونډې یو ښه چانس د افغانانو لپاره چې وکولی شي د په پاکستان د لا زیات فشار راوړلو لپاره له دې موقع نه استفاده وکړي. بله مهمه مسله د قطر او عرب امارات ده. د هغوی فوځیان چې راځي، هغه موږ د ناتو سره یو قرارداد لرو د صوفا په نوم باندې، د هغې قرارداد په چوکاټ کې راځي. زه فکر کوم چې د اسلامي هیوادونو راګډول په دغه جګړه کې دا موږ ته ډېر ګټه ورته مانیږي. له یو خوا نه به مذهبي اړخ د جګړې چې بیا تاکید کوم چیلنج شي، بل اړخ نه به په پاکستان باندې فشارونه لا ډېر زیات شي.
بل د بروکسل په غونډه کې لکه څنګه چې د ناتو د عمومي مشر مرستیال جیمز اپاتورای ازادي راډیو ته وویل، د افغانستان د سولې مسله به مطرح شي او د ناتو مشران به د افغانستان له جمهور رئیس سره په دې برخه کې خبري وکړي. فکر کوي چې د افغانستان د سولې په برخه کې نړیوال هم مرسته کولای شي؟
د افغانستان د جګړې مسله چې دا د نړیوال بود لري، هم سیمهیز بود لري، هم د اسلامي هیوادونو په کچه، همدا اوس تاسو وګورئ وسلوال طالبان ډېرې زیاتې مالي سرچینې چې په تېرو کلو کې د عرب امارات او سعودي او مثلا قطر او هلته مثلا د شیخانو نه ترلاسه کولې. ناتو کولای شي چې د دغې مالي سرچینو په وچولو کې چې دې مرسته وکړي. یا مثلا دوهم مهمه مسله دا ده چې ناتو کولای شي په پاکستان باندې فشار راوړي.
له شغل جاوید څخه په مننه د وویل چې هم د بروکسل غونډه او هم د سعودي عربستان غونډې د افغانستان لپاره مهمې دي. د جدي او مکه مکرمه د غونډو په اړه په کابل کې چاپېدونکو ورځپاڼو هم نن مقالې خبرې کړې دي. دغه چاپې خبرونه ته حمید محمد کتنه کوي.
د کابل ورځپاڼو نن د سولې د هڅو په لړ کې د سعودي عربستان پر روانه غونډه او د سولې په هڅو کې د پاکستان د همکارۍ په سرنګوالي بحثونه کړي دي. سرخط ورځپاڼې لیکلي ده چې په سعودي عربستان کې راتلونکي